نن شنبه ده د زمریا اسد 28 د اگست میاشتې 14 السلام علیکم د ازادي رادیو نیم ساعت مازیګرنی خبری مجله په خبرونو پیلو د کابل په دشت برچی سیمه کې 14 سوي د طالبان حکومت د کورنوي چارو وزارت ویان عبد النافع چاکور ازادي رادیو ته ویلي چې 14 د برېښنایي پیژن پاڼو د یو مرکز مخې ته سوي چې د پوینا دوه ملکان برسیرن چاپین سوي خو له سیمې یو شمېر نتایج سوي راپورونه وایي چې 14 درنه وه او ممکن مرګ ژوبله یې هم زیاته وي. ځینې ښځو نن کابل کې د ډوډۍ کار او آزادي د شعارونو په ورکولو سره بیا مظاهره وکړه. دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو غږ وکړ او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه یې وغوښتل چې افغان ښځو ته د کار او ټولنیزو فعالیتونو اجازه ورکړي. هغه ویډیو چې د مقتدرو ښځو غورځنګ له کابل څخه ازادي رادیو ته استولې ده پکې د پرله پسې ډزو غږونه اورېدل کېږي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت یو ویان عبدالنافع ټاکور ازادي رادیو سره په خبرو کې دارات کړی چې ګوندی پر مظاهره چانو دی ډزې سوي. د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي سیلابونو په غزنی ولایت کې مالی زیانونه اړولې دي. د چنبې په ورځ دغه ولایت لانی قومندانۍ څخه رسنیو ته پرالې جل سوي خبر پاڼې کې ویل سوي چې د جمعې په ورځ د غزنی یو شمېر ولسوالۍ سیلابونو ځپلي. دغه سیلابونه په اندړو، واغیز، ګیرو، قرباغ او د یک ولسوالیو کې د سختو اورښتونو له کبله راوتلي وو. د خبر پاڼې په حواله د دغو سیلابونو له کبله لسګونه د اوسېدو کورونه، باغونه، کاریزونه او تر څنګ یې په زرګونه جریبه کرنیز ځمکې خرابې سوي دي. په غزنی کې د سیلابونو راوتلو سلسله له شاوخوا دو میاشتو راهیسې روانه ده. د پاکستان چارواکو د یو مشهور ټلویزیونی کانال کاری جواز وروسته له هغې فسخه کړ چې دغه ټلویزیون څو ورځې مخکې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو په اړه یو انتقادي راپور خپور کړ. د ای آر وای نیوز په نوم ټلویزیون په اړه د پاکستان د برېښنایي رسنیو د تنظیم ادارې پرونی پریکړه د پاکستاني ژورنالستانو د انتقادونو سبب سوې ده. تر دې څلور ورځې مخکې د دې ټلویزیون خپرونې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د یو مخکښ همکار د تبصرو تر خپرېدو وروسته بندې سوې. ای آر وای له اوږدې مودې راهیسې د پخواني صدر اعظم عمران خان ملاتړی ګڼل کېږي. عمران خان له واک څخه تر پرځول کېدو وروسته د پاکستان پر پوځ انتقادونه کوي. د شیطانی آیاتونو د کتاب لیکوال سلمان رشدی چې په یوه حمله کې ټپي سوی لا هم په روغتون کې بستر دی او د مصنوعي تنفس دستګاه ورته لګېدلې ده. د هغه یوه همکار ویلي په دې حمله کې چې د چړې په ذریعه سوی د رشدی ځیګر او عصبي رشتې زیانمنې سوي. سلمان رشدی غوښتل په نیویارک کې یوه څېړنیز مرکز ته وینا وکړي چې د یوه کس لخوا ورباندې حمله وسوه. پولیس وایي حمله کوونکی هادي ماتر نومیږي چې 24 کلن او د نیو جرسي ایالت اوسېدونکی دی. هغه د پیښې په ساحه کې نیول سوی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې پر دغو مسایلو راپورونه خبرو. په کابل کې نن بیا 14 سوي ده. دغه راز د موټرو ښځو پر یوه لاریون وسلو طالبانو ډزې کړې. په بل راپور کې د بریتانیا د دفاع وزیر اعتراف کړی چې په افغانستان کې د دوی تیر شل کلن ماموریت ناکام پای ته ورسید. څارونکي څه وایي؟
دا یو غیر مسؤلانه پریکړه وه، یو غیر مسؤلانه وتلو. اغیزې د افغانانو پر ژوند ډېرې زیاتې دي، البته منفي اغیزې. اوس افغانان د خوراک څښاک لپاره څه نه لري.
طالبان ادعا کوي چې د خپل اوسني رژیم عواید د افغانستان د ملي ادارو مالیاتو، قانونو او ترخوایې د عشر او زکات له لارې برابروي. په بل راپور کې اوري چې د امریکا پراختیایي ادارې په بېلابېلو برخو کې له افغانستان سره د 150 میلیون ډالرو مرستې اعلان کړې دی. په میدان وردګ کې سیلاب ځپلي وایي چې لاسنیوي ته اړتیا لري.
دا و هر څه مکمل چې څه شی دي ټولې د منځه وړي دي. سیل وړه کلینیکې مړنګ کړی دی.
د شیطانی آیاتونو د کتاب لیکوال سلمان رشدی چې پرون په یوه حمله کې ټپي سوی وو لا هم په روغتون کې بستر دی.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا خبري مجله تر شپږ نیمو بجو دوام کوي. ورزو د دې خبري مجلې د خبري راپورونو برخه ته. په کابل کې یو شمېر موترز او شوزو د هغه څه پوړاندې چې دوی له شوزو سره د طالبانو تبعیزي چلند بولي لاریون وکړ. دوی ادعا کوي چې طالبانو د خورولو لپاره هوایي ډزې کړي او سپکې سپورې ورته ویلې دي. جزئیات په دې راپور کې.
له یوې اوږدې مودې ځنډ وروسته د کابل پر سړکونو او واټونو د موترز نجونو او ښځو د اعتراض غږونه کار نان ازادي شعار دی. او وای د هغه څه په وړاندې چې دوی د طالبانو لخوا له افغان نجونو او ښځو سره تبعیضي چلند بولي مخالفت لري او پر ضد غږ پورته کوي. د معترضو له ډلې یوه جولیا پارسي ازادي راډیو ته وویل:
امروز ما مختلف سلفی دن حکومت
نو روز موږ د طالبانو د حکومت دی وکلنې په مناسبت اعتراض درلود چې نږدې سره تنو زیات وو. په دې یو کال کې طالبانو د حکومت ولې لپاره هیڅ برنامه نه درلوده. تیر یو کال کې لښپګم ټولګي پورته د نجونو خوندي بند کړل، خځې له کار کولو منع شوې، فقر زیات شوی او له همدې امله موږ لاریون درلود.
خو طالبان بیا تل ادعا کوي چې دوی په واکمنۍ کې د ښځو ټول حقونه خوندي دي، هغه ادعا چې تل د بشري حقونو ملاتړو بنسټونو ان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ننګولې ده. هاخوا په کابل کې نننی لاریون کوونکي ادعا کوي چې طالبان پرې هوایي ډزې کړي. دوی اعتراض په فیسبوک پاڼه ژوندی خپراوه چیرې چې د ډز غږونه هم اورېدل کېږي. خو د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور بیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی په چا ډزې نه دي کړي او پر لاریون کوونکو یې د ډزو مسله رد کړه. معترضه لیلا بسیم وایي نه یوازې دا چې طالبانو پرې هوایي ډزې کړي، بلکې سپکې سپورې هم ورته ویلي.
متاسفانه ټولې په هوایي ډزو سره خوري ورې کړې، ډزې به په کاڼو لګېدلې، په موږ به یې په څر کې را پرېوتل. یو یو عسکر به موږ ته ډېرې سپکې سپورې ویلې، موږ یې پرې نه خودو.
معترضه میرمنې د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره د خپلې مبارزې د دوام خبره کوي، خو نړیواله ټولنه په دې ګرمه بولي چې په خپلو سترګو په افغانستان کې د نجونو او ښوونځیو حقونو وضعیت ګوري، ولې لاستر ځنې ناست دي.
ومردل چې په کابل کې د ښځو پر اعتراض د طالب وسلولو لخوا ډزې سوي او د دوی لاریون ګډوډ کړی سوی دی. د افغانستان د معترضو ښځو د غورځنګ لغړې همیره علیزی څخه مې د امریکې په پیل کې پوښتنه وکړه، کابل کې د معترضو ښځو پر لاریون ولې ډزې سوي؟
دا خو معلومدار خبره ده نو چې دوی هیڅ وخت نه غواړي چې ښځې خپل ژغ پورته کړي. دوی همیشه غواړي چې ښځې ځپلې وسي، ښځې پر کور کښېني. ښځې خو خپل حق غواړي، دوی خو کوم اضافه شی نه غواړي. دوی په دوی باندې ټوپک نه دی کړی، دوی په دوی باندې حمله وکړي. دوی خپل حق غواړي، دوی خپل د کار حق غواړي، خپل د نجونو د تعلیم حق غواړي، خپل حق غواړي چې پر کور ناستې ټوله بیکاره یو ښځه بس د ټوله فامیل مخ ته وړي، د کولای شي چې خپل ټوله فامیل حمایت کړي. دوی نه غواړي چې د یو ښځې ژغ پورته شي، او دا زموږ حق دی. هر څومره چې دوی دا کارونه وکړي، هر څومره چې فشار راولي، بیا هم موږ خپل د حق نه تیریږو.
بله، میرمن همیره علیزی، د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې دغه ډول اعتراضونه باید د قانون په چوکاټ کې دننه ترسره شي. څه فکر کوي چې دغه اعتراضونه څومره له قانون سره برابر وو؟
هیڅ رقم دوی اعتراض نه مانی، که دوی سره تماس ونیسي په هیڅ وجه دوی نه مانی. د حاصلن دا خبره د دوی هیڅ صحیح نه ده. هغه چې شته د کور ووبزي، دوی اجازه نه ورکوي. میډیا کې وایو دغه اعتراضو کې خبرې کوو، خلک سپینجری ټول علما دوی ته مخې کړی دی نو چې مکتبونه خلاص کړي. خلک بیکاره دي، ښځو کارونه مه بندوي، واری کوي. څنګه دا دوی داسې خبره کوي؟ دوی په هیڅ صورت اجازه نه ورکوي.
د افغانستان د معترضو ښځو د غورځنګ غړي همیره علیزی و چې کابل کې د ښځو پر اعتراض د طالب وسلوالو د ډزو په اړه څرګندونې کولې.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
یو شمیر افغان ښځو د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د طالبانو حکومت د یو کال پوره کېدو پر مهال په اعتراض لاس پوري کړ. دوی وایي چې په دې موده کې د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې سوي دي. دا هم تفصیل.
دا د هو افغان ښځو غږونه دي چې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د اعتراض په توګه اوچت کړل. دغو اعتراض کوونکو ښځو وویل د نننی اعتراض هدف یې د طالبانو د یو کلنې واکمنۍ او د دوی له لوري د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو د نقص پر ضد دي. د دغو اعتراض کوونکو له ډلې فضیله غفوري چې د اګست 15مه نېټه د طالبانو په لاس د افغانستان د سقوط ورځ د دغه هیواد په تاریخ کې تور ورځ بولي، وایي د طالبانو د جنایتونو پر ضد دا اعتراض کړای دی.
زنان در اسلام آباد گرده هم آمدن.
خزی اسلام آباد کی را ټولی سوی او یو لاریون یې تر سره کړ. د دې لپاره چې طالبانو په تیر یو کال کې په افغانستان کې وزنې او جنایتونه کړي دي، د ښځو صلاحیتونه یې ثبت کړل او د انجونو پر مخ کې د ښوونځیو دروازې وتړلې. په افغانستان کې نسل وزنه ترور او وزنې یې وکړې. نن د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو لپاره تور ورځ ده.
مردم افغانستان به خصوص پر زنان افغانستان هست.
افغان مترزو ښځو په داسې حال کې په اسلام آباد کې د طالبانو تنه ترهګرو تنه او ترهګرپالو تنه شعارونه ورکړل چې دوشنبه د اګست 15مه د طالبانو په لاس د افغانستان د سقوط له ورځې سره برابره ده. په دې وروستیو کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له یوې المنۍ رسنۍ شپیګل سره په مرکه کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د تړلو لامل پاکستان بللی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د افغانستان د واک ترلاسه کولو وروسته د نجونو پر مخ له شپږم ټولګیو پورته د ښوونځیو دروازې وتړلې او د دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو پر زیاتره کار کولو سربیره پر ښځو حجاب لازمی کړ او نور محدودیتونه یې ولګول. که څه هم د دغو اعتراض کوونکو د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال بلال کریمی د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې مخکې پر دوی دغه ډول تورونه رد کړي او ویلي دي چې د ښځو حقونه یې د اسلامي شریعت په اساس رعایت کړي. په اسلام آباد کې د اعتراض کوونکو ښځو له ډلې فوزیه وحدت وایي سره له دې چې نړیوالې ټولنې افغان میرمنې هېرې کړې او د تیر کال د حالاتو پاړه چپ خوله پاتې دي، خو افغان میرمنې به خپل مبارزې ته دوام ورکړي.
سازمان ملل به صورت کل دنیا
ملګری ملتونه د ټولې نړۍ په توګه د طالبانو او د غتروریستي ډلې پر وړاندې چپ خوله پاتې دي او دا خلک یوازې پریږي. زموږ غوښتنه دا و چې موږ باید د دې ترهګری ډلې پر وړاندې یوازې پاتې نه سو. کله چې موږ جګړه کوو نړیوالې ټولنې په رسمیت وپیژند. طالبان شل کاله د تروریست په توګه و، خو نن موږ په جغرافیا کې د جال په څیر له دغې ترهګری ډلې سره یوازې پاتې یو. اعتراض کوونکي ښځې وایي چې په پاکستان کې پایل سو یو لارینونو لړۍ به شل نورو هیوادونو ته وغځوي.
موندل چې یو شمېر افغان ښځو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د یو کال پوره کېدو پر مهال په اعتراض لاس پورې کړ. په کابل کې نن ورځ 14 دوه کسان ټپیان کړي دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې 14 د کابل په لویدیځ کې سوي چې په نتیجه کې دوه کسان ټپیان سوي دي، خو ځینو سرچینو بیا په 14 کې د څلورو کسانو د ټپي کېدو خبره کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د نن ورځې 14 د تلفاتو په اړه زده او نقیص راپورونه د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي. عبدالنافع ټکور ازادي رادیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې 14 نن غرمې مهال شاوخوا 10 بجې د کابل لویدیز د 14 حوزې اړوند په عرفاني شهرک سیمه کې رامنځته شوې ده چې دوه ولسي وګړي پکې ټپیان شوي دي، خو په سیمه کې د یو شمېر سرچینو له قوله ویل شوي چې په دغه 14 کې څلور کسه ټپیان شوي دي. له بل خوا بیا د پېښې عیني شاهدانو ازادي رادیو ته ویلي چې 14 تلفات لري، خود کرشمیرو پاړی به خبري خودلې. د عیني شاهدانو په وینا د پیخي ځای امبولانسونه هم رسیدلې دي. د کابل د غسی ملدی وړاندې هم د محرم پلس ورځو کې د 14 شاهد وچی. د اگست په مو ملګرو ملتونو د راپور په خبرولو سره د کابل په غرب سیمه کې درامسته شوې او 14 لامل د مرګ شوب لشمیر ان یو سولوشن کا سو خو.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د امریکا پراختیایي ادارې یا یوسیټ په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د 150 میلیون ډالرو مرستې اعلان کړې ده. د دې پیسو 1.5 میلیون ډالر یې په افغانستان کې د ښځو د پیاوړتیا او د جنسیتي برابرۍ د ملاتړ لپاره ځانګړي کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو پراختیایي اداره وایي چې له افغان ښځو سره د امریکا مرسته به له تاوتریخوالي سره د مخ شوو ښځو پر خوندیتوب، په خصوصي اقتصاد کې د دوی پر وده او نورو مسایلو ولګول سي. دا هم په دې اړه تفصیل.
داسې مهال چې افغان نجونې او ښځې راکوي چې د طالبانو په اوسني رژیم کې حقونه تر پښو لاندې شوي او طبیعي چلند ورسره کیږي، د امریکا پراختیایي ادارې له افغان نجونو او ښځو سره 1.5 میلیون ډالر مرسته اعلان کړې ده. د یوسایډ لخوا د مرستو اعلان شوي ټوله بسته 150 میلیونه ډالره ده چې 80 میلیونه یې د زیانمنو افغانانو د غذایي خوندیتوب او تغذیې، 40 میلیونه ډالر یې د نجونو او هلکانو د زده کړو لپاره د فرصتونو د زیاتوالي او پاتې 1.5 میلیونه ډالر یې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د پرمختګ لپاره پیل شوي دي. د امریکا پراختیایي ادارې یا یوسایډ له افغان نجونو او ښځو سره د مرستې د اعلان په اړه خپره کړې اعلامیه کې لیکلي، طالبانو د افغان نجونو او ښځو ټول بنسټیز بشري حقونه په چټکۍ سره محدود کړي. نجونې او ښځې په کور شوي د کار اجازه نه ورکول کیږي. لشپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي او هغه ښځې چې پوهنتون ته هم ځي له زورونې سره مخ دي. د امریکا پرختې ادارې دا ادعا هم کړې چې نجونو او ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل خو ځواب یې را نه کړ، مګر وړاندې یې ویلي د دوی په واکمنۍ کې د ښځو ټول حقونه خوندي دي. خو د امریکا پراختیا اداره وایي دا مرسته له افغان نجونو او ښځو سره د امریکا تلپاتې ملاتړ دی او د هغو نجونو او ښځو سره ژمنتیا ده چې په تلپاتې توګه یې د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره مبارزه کړي. د متحده ایالاتو پراختیا اداره وایي له افغان ښځو سره د امریکا مرسته به له تاوتریخوالي سره د مخ شویو ښځو په خوندیتوب، په خصوصي اقتصادي سکتور کې د دوی د ونډې، زده کړو او روغتیایي برخو کې مصرف شي. خو داسې مهال چې طالبان په دې ټولو برخو کې د نجونو او ښځو د حقونو په نقص تورن دي، دا مرستې به څه اغېز ولري؟ د ښځو د حقونو یوه فعاله ترنم سعیدی وایي
هر نوع کمک و حمایت مالی،
هر ډول مالی او اسانچارې مرستې کولای سي چې له ښځو سره ډېر کومک وکړي، کولای سي ښځې په همدې مسیر کې لا بریالۍ کړي او په لا پیاوړتیا او زړورتیا ګامونه پورته کړي،
تر ګام بردارن.
خو معصومه ایوبی بیا نړۍ تورنوي چې افغان نجونې او ښځې د خپلو حقونو د اخیستو د مبارزې په ډګر کې یوازې پرېښي.
یو کال وسو چې د انجنونو خوانځي تړل سوي، خځې له کار کولو منع سوي دي. ولی نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو سازمانونه خپل غږ نه پورته کوي؟ ولی دوی د افغان خځو له حقوقو دفاع نه کوي؟ ولی ټول افغان خځې له یاد وېستې دي؟ موږ هیڅ وخت اجازه نه ورکو چې د افغان خځو غږونه خاموش سي، اجازه نه ورکو چې حق مو وخړل سي، که په زور هم وسی خپل حق اخلو.
د طالبانو له دویم ځلی واکمنۍ وړاندې افغان نجونو خصوص زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز ګډون او د دولت په لوړو پوستونو د کار کولو حق درلود، خو له تېر یو کال راهیسې ډېری د حقونه ترې اخیستل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونې دی برخې ته مو بیا هم هرکلی کوو. د میدان وردګ سیلاب ځپلې وایي کې بیړنۍ مرستې ورونه رسیږي، له سختو ستونزو سره به مخامخ سي. دوی وایي چې د سرپنا او خوراک لپاره ورته هیڅ سم نه دي پاتې. وړمه شپه دغلته سیلابونو درې تنه مړه کړي دي. د شیطانی آیاتونو د کتاب لیکوال سلمان رشدي چې پرون په نیویارک کې په یوه بیت کې سخت ټپي سو، لا هم پروختون کې دی او ویندوی وایي چې شایي له یوې سترګې به برخې سي. امریکایي رسنیو د حمله کوونکي په اړه د هغه د خواله رسنیو له مخې ویلي چې د ایران د اسلامي جمهوریت پلوی دی. طالبان ادعا کوي چې د خپل اوسنی رژیم عواید د افغانستان له ملي ادارو، مالیاتو، قانونو او د عشر او زکات له لارې برابروي، خو تر خوا یې په 2018 میلادي کال کې د سیګار او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپلو راپورونو کې دا هم ویلي چې طالبانو د نشه یي توکو د قاچاق له لارې په میلیونونه ډالره عواید ترلاسه کړي دي. دا هم تفصیل.
طالبان د یو مسؤل حکومت په توګه په دې چوب دي چې په ورځني ډول یې د رژیم عواید څومره دي او له هغې ورځې چې واک ته رسېدلي ټول یې څومره عواید راټول کړي دي. مالیات، قانونه او شرو زکات هغه معلومې تګلارې دي چې طالبان ترې عواید راټولوي، خو مخکینی راپورونه ښیي چې د نشه یي توکو قاچاق یو له نورو عمده سرچینو ده چې د طالبانو کار روزګار پرې روان دی. عشر او زکات دا وایدو د نورو تګلارو سره سره طالبانو د پیسو د راټولولو په برخه کې یوه دینی تګلاره هم لومړیتوبونو کې راوستي او هغه د عشرو زکات راټولول دي. طالبان عشرو زکات رسمي کړی او وایي یوه تګلاره یې ورته جوړه کړې چې اوس یې خپل مشر ملا هبت الله ته د منظورۍ لپاره لیږلې ده. د عشرو زکات د راټولونې مسؤلیت د طالبانو د کرنې، اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت ته ورکړل شوی دی. د دې وزارت ویان مصباح الله مستعین ازادي راډیو ته وویل
د عشرو زکات لپاره پخوانی طرز العمل او نوی طرز العمل چې جوړ شوی دی هغه امیر المؤمنین صاحب ته د تایید لپاره استول شوی دی. هغه علما تور کړی دي چې پر دې باندې څېړنه او تحقیق وشي.
که څه هم د طالبانو مشر تر اوسه د عشرو زکات د راټولولو لپاره جوړه شوې تګلاره نهایي کړې نه ده، خو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې عشرو زکات راټولېږي. له دې ډلې د غور ولایت دی چې اوسیدونکي وایي له اقتصادي ستونزو، طبیعي پیښو، وچکالۍ او نورو ګڼو ستونزو سره سره ترې طالبانو عشر اخیستی. د سیمې یو بزګر جلال الدین ازادي راډیو ته وویل د طالبانو عشر ملاماتوونکی دی.
که طالبانو ته عشر زکات ورنه کړو موږ ګواهي وایي وهو ټکوبو وژنو مو. که طالبان ته عشر زکات ورنه کړو احتمال شته چې زموږ ځمکې هم ونیسي.
د هلمند یو اوسیدونکی چې ورته د طالبانو د ګواښ له امله نه غواړي نوم او غږ یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل په پاکستاني ولکه کالدارو د خپل بڼ حاصل وپلوره او طالبانو ترې عشر واخیست. د ازادي راډیو ته ویلي څه کال طالبانو د عشر په نوم له دوی پیسې اخیستي چې د سل زره کالدارو په سر یې زر کالداري ترې غوښتي. د ده له قوله د خپل باغ په ولکه پاکستاني روپیو خرڅ کړی او طالبانو ته یې وزره کالداري ورکړي. هغه مهال چې لا طالبان په ټول افغانستان واکمن هم نه وو، په بېلابېلو سیمو کې یې له خلکو عشرو زکات ټولوه. داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې طالبانو په خپلو سیمو کې له کروندګرو د کوکنارو شره هم اخیستی دی. خو د طالبانو د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت سره دا کره ارقام نشته چې تېر یوه کال کې څومره عشرو زکات راټول کړی دی. مالیات د طالبانو د مالیه وزارت یو مسؤول ارګان په توګه د دولت بودیجې ته د هر ډول عوایدو د لیږد شمیر او حساب ورکولو یوازینی بنسټ دی. خود دې وزارت چارواکي هغه ډول چې اړینه ده د 2020 کال د اګست له 15 وروسته د عوایدو د راټولولو په اړه حساب نه ورکوي. ازادي راډیو د دې وزارت لویان احمد ولی حقمل څخه د تېر یو کال د راټولو شویو عوایدو په اړه وپوښتل، خو هغه د دې پوښتنې له ځواب معذرت وغوښت. هغه ځواب چې اندېښنې او پوښتنې راپورته کوي. له همدې امله د تاشکان په کانفرنس کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن له طالبانو وغوښتل چې د بودیجې شفافیت وښایي او قانوني روڼتیا تضمین کړي. طالبانو د 1400 لومړي کال ټوله بودیجه 201 میلیارد افغانۍ اعلان کړي چې له دې 28.9 میلیارد افغانۍ انکشافي او پاتې ده. تر خو یې هم ویلي چې دا بودیجه ټوله پر داخلي عوایدو ولاړه ده. هغه وایي چې طالبان یې په اړه روښانه ځواب نه لري. قانونه طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د خپلو عوایدو د لوړاوي په خاطر تر ټولو لویه تکیه د افغانستان په قانونو کړي. داسې مال چې د جمهوري نظام پر مهال په تیرو شلو کلونو کې افغان حکومتونو 126 واړه او متوسط قانون په قرارداد ورکړي وو، خو د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ تیر نږدې یو کال کې پر دې شمېر 60 نور هم ورزیات شوي دي. یعنی طالبان اوس مهال د افغانستان د 126 قانون عواید راټولوي او د دې وزارت د چارواکو له قوله راتلونکو 3 میاشتو کې به ځینې لوی قانون هم په قرارداد ورکړي. د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت ویان عصمت الله برهان ازادي راډیو ته وویل واک ته له رسېدو وروسته یې جلا جلا $10 میلیون او 14 میلیارد افغانۍ راټولې کړې دي.
موږ عواید یو د افغانیو عواید لرو چې هغه عموما د نورو د ټولو منرالونو څخه دي، او یو د دغه د لرو کوم چې مایعات ګازات دي، نو د ګازو د لارې څخه د ګاز چونکې موږ په ډالرو باندې پلورو.
په ښکاره طالبانو په پاکستان د ډبرو سکرو له پلور زیاتې پیسې په لاس راوړي، خو ځینې قیمتي ډبرې هم پکې شاملې دي. د قانونو د قراردادونو په اړه هم پراخې پوښتنې شته. طالبان د قانونو د استخراج او قرارداد پروسه د جمهوري نظام پر مهال د جوړ شوي قانون له مخې مخته وړي، خو د همدې قانون د غوښتنې برخلاف یې د هیڅ قرارداد جزئیات رسنیو او خلکو سره شریک کړي نه دي. د دې سربیره د افغانستان په ډیرو برخو کې د قانونو د خپل سری کیندونو راپورونه هم ورکول کیږي. نشه یې توکي که څه هم ښکاره طالبان اوس په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت منع اعلان کړی، خو وړاندې کوکنار او بیا د نشه یي توکو قاچاق د طالبانو د عوایدو تر ټولو لویه سرچینه وه. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا UNODC د 2020 کال په وروستیو کې وویل په افغانستان کې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو د تولید او قاچاق له لارې لاسته راغلي پیسې تر $2 میلیارد اوښتي دي. دا هغه وخت چې سیګار هم په خپل راپور کې لیکلی وو د افغانستان په 8.5% خاوره چې طالبان پرې واکمن دي ډیر کوکنار کرل شوی دی. د 1400 کال د غبرګولی په لومړیو کې ملګرو ملتونو په خپل راپور کې چې ازادي راډیو هم خپور کړی لیکلي، تر قانون وروسته نشه یي توکي د طالبانو دویمه ستره مالی سرچینه ده، او په دې کار کې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب چې اوس د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر دی لوی لاس لري. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په مخکینی راپور کې راغلی و چې طالبانو د افغانستان په غربي او جنوبي شرقي ولایتونو کې د نشه یي توکو د قاچاق لپاره ځانګړي شبکې جوړې کړي چې دا شبکې بیا له نړیوالو قاچاق کوونکو سره په ګډه کار کوي. خو طالبان بیا دا اداره دوي او وایاندي زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی نه یوازې دا چې د نشه یي توکو د قاچاق مخه نیولې، بلکې د کوکنارو کښتې هم منع اعلان کړی دی. مګر د 1399 کال د وږي میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د مالی او نظامي خپلواکۍ په اړه د ناټو یو پټ راپور چې د آزاد اروپا ازادي راډیو ترلاسه کړی و پکې راغلی و تیر کال یعنی 1399 کال کې د طالبانو کلنی عواید نږدې 1.6 میلیارد ډالرو ته رسیدلی و. په دې راپور کې زیاته شوې وه طالبانو د قانونو د کیندلنې له لارې 1.75 میلیونه ډالر، د نشه یي توکو د کښت او قاچاق له لارې 1.46 میلیونه ډالر، 240 میلیونه ډالر د یو شمېر بهرنیو هیوادونو او خلکو لخوا د مرستې په توګه، 240 میلیونه ډالر د موادو له صادراتو لکه مالګې، ډبرو سکرو او د قیمتي ډبرو څخه، 160 میلیونه ډالر د مالیاتو له اخیستو او 80 میلیونه ډالر د ځمکې او جایدادونو په سر د معاملې له ادرسه ترلاسه کړي دي. د طالبانو د مالی او نظامي خپلواکۍ په اړه د ناټو د پټ راپور ښودله چې طالبانو مالی سرچینې د دې ډلې د پخواني مشر ملا محمد عمر د زوی ملا یعقوب تر څار لاندې رهبري کیږي. هغه سیره چې غواړي دا ډله په یو خپلواک نظامي او سیاسي بنسټ بدله کړي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه د سیګار نوی راپور ښیي چې د دې هیواد اقتصاد نور هم غورځېدلی او نږدې 1 میلیون انسانان پکې بېروزګاره شوي دي. همدا ډول د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د روانې اګست میاشتې په لومړیو کې په خپل راپور کې ولیکل، واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت په بېساري توګه رالویدلی دی. دې راپور کې راغلي تیر نږدې یو کال کې د افغانستان اقتصاد 40% رالویدلی او بېوزلي 90% زیاته شوې ده.
لښوونځي لیرې پر ما څه تیر سول؟
د ازادي راډیو دا ټولګه د هغو نجونو خاطرو ته ځانګړې ده چې په تیر یو کال کې له ښوونځیو محرومې پاتې شوې.
زه بهر ده د ولسم ټولګي زده کوونکی یم. ډېر د خو به دې احساس کوم مکتبونه مو بند پاتې دي او هېڅ دا فکر نه کوم چې نور د بیا زموږ ښوونځي هم خلاص وي. کله چې عمارت راغل دي زموږ ښوونځي همدغسې بندې پاتې دي. تر اوسه پورې د خلاصېدو کوم اقدام نه دی سوی. په کور کې د ستنې کار کوم. مطالعې ته مې زړه هم نه کېږي چې نوره مطالعه وکړم، ځکه مطالعې سه مو بیخي د زړه داسې مات سوی دي. مطالعې ته مو زړه نه کېږي او په کور کې همدغه د ستنې کار کوم. نه دا خو زه نه لرم چې نور زموږ ښوونځي خلاص شي، ځکه تر اوسه پورې د ښوونځیو د خلاصېدو په اړه باندې چې کومې ژمنې سوي هغه عملي سوي نه دي تر اوسه پورې. نو مطالعې ته مې هم زړه نه کېږي او په دې عقله مې هم ډېر سوچونه وکړلي چې زموږ ښوونځي به نن خلاص شي، سبا به خلاص شي، خو هماغسې نه دي سوي او ښوونځي مو تر اوسه همدغسې بندې پاتې دي. ما غوښتله چې د ځان څخه ډاکټره جوړه کړم، خپل ولس ته خدمت وکړم، ځکه زموږ په ولایت کې باندې ښځینه ډاکټرانې ډېرې کمې دي. نو همدغه ارمان مې درلودی چې کله د ځان سره ډاکټره جوړه کړم او خپل ولس ته خدمت وکړم. په روزګان کې خو د خپل موږ چې کوم روزګاني نجونې باندې ډېرې کمې زیاتې، ځکه د نورو ولایتو ډاکټران زموږ په ولایت کې کار کوي او زموږ په ولایت کې همدغسې د روزګان یوه خور ډاکټره به شاید کېدای سي چې نه وي. په دې عقله باندې بېخي رواني تکلیف هم راته پیدا سوی دی، د سر درد هم راته پیدا سوی دی، د ډېرو سوچونو او فکرونو د امله چې نن به زموږ ښوونځي خلاصېږي، سبا به خلاصېږي، خو تر اوسه همدغسې ښوونځي مو نه دي خلاص شوي. موږ په ډېرو سختو شرایطو کې زده کړې وکړې، ځکه د کلي نجونو خلکو په موږ پسې خبرې کولې. موږ د هغوی خبرې پر ځان باندې منلې وې، زده کړو ته مې ادامه ورکړې وه، زده کړې مې کولې. زما هدف دا و چې خپل ارمانونو ته ورسېږم او خپل ولس ته خدمت وکړم. موږ ښوونځي ته په حجاب کې کللو، اوس هم په حجاب کې ښوونځي ته ځو، تر مخه هم په حجاب کې تر ښوونځي پورې کللو. دا مارت څخه غوښتنه ده چې موږ په حجاب کې ځو ښوونځي ته، به چې نور زموږ ښوونځي را خلاص کړي، په انتظار کې دي مونږ نه پاتې کوي تر څو موږ خپل ارمانونو ته ورسېږو او خپل ولس ته خدمت وکړو. د نړیوال څخه مو هم دغه غوښتنه ده چې پر اسلامي امارت باندې فشار راولي تر څو زموږ مکتبونه راته خلاص کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د ازادۍ کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. زه د پیغام پیرزم د ایلمن ولایت څخه. آیا دا کومې اوبه چې د ایران ته ورکول شوې دي، آیا دا د ولس په خوښه ورکول شوې دي؟ دا ولس یې کښنولی دي که دی خوسري ورکوي؟ زه یو لیټر تیل په 100 افغانۍ رانیسم، تیل اوبه په راکاږم، آیا دا ولس کښنولی دی؟ آیا دا تړون نه خرابیږي؟
السلام علیکم. د لوګر په ولایت کې د برانو له کبله زیاتره کورنۍ بې ځای شوي دي او ډېر کورونه تخریب شوي هم دي، او درې کسه زنانه شهیدانې شوي دي، او غواوې او نور د څاروي دا ډېر له منځه تللي دي. خلکو ته ګڼ مالي زیانونه اوښتي دي. باید حکومت جدي پاملرنه دې ته وکړي. ډېر خلک له ستونزو سره مخامخ دي، کورونه یې ویجاړ شوي دي. یتره برانه د دوه درې ورځې کېږي چې په لوګر کې د کابل سوي د ښار کې ډېر زوبر کړل.
هم نقیب الله حکمل د خوست ولایت د نادرشکوټ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. پرون شپه په دې ولسوالۍ کې یو سخت سیلاب راغی. د شنبواد بازار په شمول یې نورو ځایونو کې هم زیانونه اړولي دي. له اسلامي عمارت مسؤلینو مو دا هیله ده چې دلته لا نږدې راشي او د خلکو ستونزې ورته حل کړي.
السلام علیکم. په ایران کې د رفسنجان په ښار کې او په دا اطراف کلی کې لکه نوک، سغریه، اوړ مرزا آباد، احمد آباد، په دغو کې افغانانو باندې ډیر سخت ظلمونه کیږي. لپاره دی و افغانی سیغه شپا کسان افغانیان او څلور کس ایرانیان وستیو او بیا یې دایم نیولای ده. نو له تاسې له چارواکو ی طالبانو د امارت له چارواکو له دوشکې مې ټوله دا غوښتنه ده چې دغه ته لږ پاملرنه وسي او تاسې خبرې ورسره وکړئ. و تاکو ته یې ور لویږي یا مشتیکلان یې ورسوي دي. خلک یې وایي ام یې رایت پسې وتلی، ام یې حکومت پسې وتلی. کمدا د ما پیام شیر کو تاسې مننه. زاج محمد زابل ولایت خاکی افغان ولسوالي له تاسې سره په تماس کې یم، ځکه له ما سره ډېر خلک په تماس کې دي چې هغه ډېر ازورده دي. و تاکونه یې پرې ایښي دي په سارا باندې د شپې کوي.